www.ipod.com.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت ست اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارول دي. دا راپور درڅلرو. خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله هم خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل. هغوی ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو تر څنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر شپاړسمه په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنګټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغو دریو کسانو د بند پر مهال په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي. په نروې کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د پوینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په نروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او په خپل ټویټر کې د مسالې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په نروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 1502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال را وروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم پدې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکری اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزنی دا خبر لرو.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرون په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د څلور کال مخکې پښتو سندره بللې و. د دې سندرې په پیل کې انانسري استاد اولمیر داسې معرفي کړی.
دا زمون زیبا وطن or in English this is our
ya pa english shuba das mukhis da hewat pa afghanistan ki wadira mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gari ustad awalmiri ham compose kade aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه ښکال د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی و. په سژنۍ سیالۍ کې 15 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولې دی دا یو مننه ده. لا ټول مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه. دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایم میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوی و. زه یو ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تمه وکړم. خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپرېږي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2000 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.5 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته و. شای شاوخوا لس سنتي.
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو بیا هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي ده چې ماته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنۍ جایزه وګټله. موسیقی لډګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سودانی سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونۍ د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېن خرطوم په شمال ویدیس کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمې پر کور ولګېده او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانۍ ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوځ د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پر شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شوې دي. د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاس سوه ټوکه چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پړي ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کړي. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخیر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1930 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1934 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده، لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نه شي چې په ښوونځي کې نصاب یو نه شي. په 1958 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې موږ ستونزه لرله چا به یو ډول لیکل، یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چه ده برخه ده چه من پکستون زلیل یعنی پا بلابلو بانو بانده زمونگ دیکوالو تعلیم نصاب پا کتابونو کلی کلی دی نو اغا برخه که چه موافقه و اوشتا پا اغا حس ده بحث نو لانده کابل اغا ندی لیکل شوی یا دلتا لست شوی نو یوازی دستون زلیلون که برخه یا اغا چه تفاوت پا که موجود و اغا برخه یا داشته بیدی دا بیا بیا لسوات یا که چه کلا در نوی تعلیمی نصاب لیکل که ده او دیتا بلابل متخصیصین راتول شوی و دقیقه در پارا بیا مخی ده دینه چه در کتابونه ولی کل شی البته لومنه تر دولسم تولگی پوری ده که لومرینه تر شپاگم تولگی پوری ده مخی لیکل شوی و اغیی که یو تستونزی وی لاو سمپاتی دی اگر چه ورشتا پکیو سا اصلاحات را
تاسو پا مقدمه کم اشاره ارتا کرده چه پیغبانی هم موافقه شویده چه بیا با ورستا اغه هم سموي انداس
او یو روسه په اوسه کارم شوه د لانور کار سم ضرورت لري تاسو په معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا په کې باید د وخت او د حالات او د علوم په پرمختګ کې د دې بدلون راځي نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر هغه لومړنی په 1300 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډېرو متخصصینو په نظر باندې خو باید پکې بدلون راشي نو زما صرف عرض دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیرش موریده دي دا ډېر عاجل موضوعاتو چې باید راغلی وی په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغې باندې تصویب شوی وه زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمنګا منفرد او پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړی هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمینه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې په زمنګ پوهانو فیصله کړې ده هغه تبیت د بیزلې فیصلی ضرورت نشته دی هغه په خپل ځای دي یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې پې بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فیلالوجي دی لکه اغزی ازغی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوري را اوري که چرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوي دي او کنه په عام منل شوي تلفظ باندې عمنا شوي؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پرې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده په ګردودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي نسبتا معیاري بڼه کمه ده ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګردودونو کې نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ وه د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده او په آخر کې لنیکه مرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی هماغه نمونې د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کېده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلې دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټیلیفون کې یا حذف شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه که مخصوصا به لیکتود دا یو دغه دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی داسې یو قرارداد دی یا داسې یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زموږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زموږ د ګاونډیو ژبو کې دغه ستونزه زموږ په ټولو کې شته. هغه چې زموږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او موږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې په دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالف نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امانه په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودي کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس، مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه؟ کمیس دلته مثلا هلته په موږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. آخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې موږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا هغه قرآن موږ په قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتمن دې موږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زموږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښئ، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده.
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات دي، معلومات کنه، یعنی بیرته دغه کې، یعنی زموږ په دا سلسله کې هم داسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمنګ دې په خانه یو په هانو ممدغه معنا باندې معنا کړی و، دلته هم شولا په ټلیفون کې هم یو اول فکر راغلی دی، مثلا ټلیفون
بل
یعنی یو یې په کې راغلی د په منل شوی باندې کې، مګر دغه نه ده ټلی دوی یې غانې نه دی په کې راغلی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول په کې مراد شوی دی ټلیفون د بلې دیر و الت بحث دا چې دا بل ډیر خفیف هغه دی، بابل دی چې کله کله ډیر نه تلفظ کوي کله کله اوله یا کې چي.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو. مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یاد مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده، په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده، یعنی بیٹک پہ دیولا کنا او پا جمع حالت کی اگر دو سنگ پا سنگ ٹکی لیری چھے شون کی دی اگر ہم یعنی سنگ پا سنگ ٹکی دی رہے
خو پا شون کیوں کی یا حس شوی دستا سو پا منل شوی لکتود کی
نا داگر آخر یہ چھے ما ارزتا ہوں چھے آخر یہ اشتا دی کنا خوک شون کی بیا جمع شون کی رہ گلی دی او پا ذری مواردو کی وہ یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا بڼه ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو. مثلا زه تاسو ته وایم ریښتیا دغه ډېر دوستان په دې وو چې که دا په یا شروع کې وي ولیکل شي څه پروا کوي. بیا هلته ډېر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا اتحاد شله ځکه چې ویل چې دغه دا ډېره معموله نه ده. زموږ په انانه کې هم بی یې ډېره راغلې ده نو راځئ چې همدا ریښتیا په ریښتی یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکړو. نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکه برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازم وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوي.
انزور صاحب ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیک دود کې فکر نه کوئ چې هغه بحثونه چې هلته په کلماتو باندې شوي وو هماغه بحثونه مو هم په دې رساله کې راخیستي وای؟ ځکه چې لکه څرنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بې له هغه هم د بحث وړ دي او بیا بیا به بحثونه پې روان وي.
ولې نه کاشکې داسې شوی وای له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې. البته دا که شوی وای دا ښه کار وو مګر نه دی شوی دا کار. زه بیا هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی. بیا به بحثونه پې کېږي د هغې نه مخکې هم شوي دي وروسته هم شوي دي. دا باندې د بحث زمینې شته دی مګر کم ټکی چې موږ ډېر پام باید ورته وکړو هغه دا دی چې لازمه ده چې موږ یو واحد لیکدود ولرو. یعنی موږ باید ټول هڅه وکړو چې ډېر ګړدودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وښو. خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې او څو ستونزې پاتې دي چې هغه موږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو. دا به پرانیستی دی بیا به یې وکړو خو په دغه امید یې باید وکړو په دغه نیت یې باید وکړو چې موږ خپل لیکدود واحد کړو. هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم موږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانات یې وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننې. یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شایي دا شوي چې کلمات ورته بیل کړو. مثلا لومړی او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هره کلمه یې ښکاره واول ولري لکه د بابا او پیشو کلمات. وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی. بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چې سره ورته ژغونه لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د ترنی شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیوی مجله یې په خپل ژغ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وږمو نرم ښځینه لاسونه د ونو درد خوش کړي. اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمه جغوی د زنجیرونو د هر شرنگ سره ریشمی نیپشه د یوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کرده و اوس متاریخ که د هر دور هوا د زنجیرونو شرنگ تا د ناچاری نتیجی اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انزور کر د بنگلو شرنگ تا پا جادو او منتر یو نغمه جغوی خوشه ترشات و نرمه نرمه دوری شمو پا چیر چوک به چنگلی که ده اور پر پانو باندی زمور ده دور ده اونو ده درد او سوی سندری پا بانکی ونی ده منو ناروغی سهار ما شام سره چپی تو دی چپی ده تور تو پر خوال جان تیروی ده منوش کلو حافظو که د نکهت وزری د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانه نه یادوي کاشکې یو ځلی د منو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې یې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلی بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شونډې غوټې غوټې کړي بیا د حجاب راغوځي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سی
لا آخل ملال څخه په مننه په غزنی کې ځینې تاریخي آبدې رغول کیږي چارواکي په دې ولایت کې وایي په غزنی کې هغه تاریخي آبدې رغوي چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېری روڼ اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وایي که دغه تاریخي آبدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نورحال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدې چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي آبدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړی اعلان شي څه پروژه دي نیولي دي چې هغه اولویت به او هغه څه ورکوو چې هغه خدای نه صدیر هغه ته نږدې وي او نور مونږ د خارجي مستاد سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړي دي خو متاسفانه داسې دي خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغلی خیرخوا زیاتوي هڅه کوو چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابره کړو او څنګه کولی سو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د ده په باور په افغانستان کې تاریخي آبدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېری روڼ اندي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي غزنی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې څه له نابودۍ سره مخ کیږي، نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو د رغېدو ژمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون 3 تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابیدو څخه لیدنه وکړه. دغه 3 تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې 16 کسه بهرانیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو تر څنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو تر څنګ ډیری نورې مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافیه او مدنیت سره سیه وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبرې مجله رانغاړو، زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حزن لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن کلترہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار کلترہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار دمرز دلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری دمرز دلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمرا غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا ست عمر کی لما حکمن یا ماچ حد نلری صاحب بالکل